ستړي مشي دا مشان ریډیو ده د پنځو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر سلامونه ونې کې هلی ومني د خبرونو لپاره را سره فرخنده اسد او د تکنیک په برخه کې را سره جانتن رامریز همکاري کوي د روانې خبرونې زیاته برخه په خیبر پښتونخوا کې ترسره شوو بلدیاتي ټاکنو ته ځانګړې شوې ده خو نور سیمه ییز او نړیوال موضوعات مو درله هم غوره کړي دي خو اول خبرونه د فرخنده اسد نه
په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی. د تاوتریخوالي په پیښو کې 10 کسان وژل شوي دي. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ په پیښه کاربندیز او څوک منځل کېږي. وژل شوي کسان خاورو ته سپارل شوي دي او اروپایي چارواکو په ماسکو د یو تور لیست په جوړولو سخت تنقید کړی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی. پرون په بلدیاتي انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي. په پیښور کې د ریسکیو ادارې ویان بلال فیضی نن مشال ریډیو ته په انتخاباتو کې د مرګ جوبلې په اړه وویل.
خیبر پختونخوا مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چیری مړی شوي دي. 400 کې چې دینو شپږ کسان مړ شوي دي. پېښور کې چې دی نو 60 نه زیات چیری زخمیان هغه راغلي دي. دې کې هغه زخمیان هم شامل دي اسپیشلی په کې فیمیل پریزایډینګ آفیسر چې کوم بې هوشه شوي وو.
د الیکشن کمیشن چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د سباندې یو سلویخت زرو چوکو لپاره د سلورو اتیاو زرو نه د زیاتو امیدوارانو ترمنځ مقابله وه. د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلانېږي. تیره شپه د عوامي نیشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د پولیسو لخوا د تحریک انصاف ګوند یو کارکن د وژنې په تور کې د نیول کېدو وروسته نن د نوخار یو عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت میا افتخار حسین یوې ورځې په ریمانډ پولیسو ته حواله کړی دی. د عدالت نه بهر میا افتخار میډیا سره په خبرو کې اول دا یو سیاسي انتقام دی.
کیسے مرا کیوں مرا کس نے مرا خدا جانے.
دغه کس چې څنګه وژل شو دا خدای ته پته ده. خو له دغه وروسته دوی زما په دفتر حمله وکړه. بیا یې زه په ډاټسن کې کېنولم. پولیس او پوز هم وو. خلکو پر دوی د کانو گزارونه وکړل او هوایی ډزې هم وکړې. دا یوه معجزه وه چې زه ژوندې راووتم او بیا یې له ما سره داسې سلوک وکړ. زه یې ګرفتاره کړم. مونږ خو عادت یو او د تښتېدو والا نه یو. د نوخار په پبو سیمه کې د انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو د اعلان وروسته تیر ماښام د تحریک انصاف ګوند په جلوس کې په هوایي ډزو کې د یو کس ته وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی رامنځته شو چې وروسته د وژل شوي تن کورنۍ د میا افتخار حسین پر ضد مقدمه درج کړه. بلخوا میا افتخار وایي له دغې پیښې سره هیڅ تړاو نشته. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د میا افتخار حسین گرفتارول په سخت ټکو غندلی او دغه یې د یو جم د او دغه یې د جمهوری کسانو خلاف ګام ګرځولی دی. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د صوبې د پولیسو د مشر نه د دغه پیښې تفصیل پوښتلی دی. د سواد په بیلابیلو سیمو کې ځینې مقامي سیاسي ګوندونو د جرګو او لوازنامو لاندې په یو شمېر ځایونو کې ښځې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ووټ اچولو نه منع کړي دي چې پکې د اوډیګرام لویه برخه هم شامله ده. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ په پیښه کاربندیز او څوک منځل کېږي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته دغه صوبې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع حکومتي او د اپوزیشن ګوندونو ټولو په ګډه د دې کاربندیز اعلان کړی. پرون په یو خبري کانفرنس کې وزیر اعلی وویل له مرکزي حکومت سره یې په دې اړه خبرې کړې دي او ډېر ژر به پرې یوه غونډه هم کوي. په دغه خبري کانفرنس کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وویل د مستونګ د پیښې وروسته یې په سیمه کې عملیات پیل کړي چې په کې شپږ مشکوک وسلوال هم وژل شوي دي. بلې خوا ته د مستونګ د دغه پیښې ذمهواري بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبوله کړې. هلته په دغه پیښه کې وژل شوي ټول 22 مسافر چې پښتانه وو خاورو ته سپارل شوي دي. دوی په دوه بسونو کې د پښین نه کراچۍ ته روان وو. د افغانستان په سمنګان ولایت کې د ملي پولیسو پر یوې پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 طالبان او 15 پولیس وژل شوي دي. د سمنګان سرپرست والی خیرالله انوش د مشال راډیو افغان څانګې ته ویلي چې د دغه حملې پر مهال 9 وسلوال طالبان او یو پولیس ژوبل شوي هم دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اروپایي چارواکو پر ماسکو د یو تور لیست په جوړولو انتقاد کړی چې له مخې یې د اروپایي ټولنې سیاستوال اوس ماسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې د نه اتیاو کسانو نومونه راغلي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فیډریکا موګیرینی ویان پرون اوویل دغه اقدامات غیر منصفانه او په خپل سر جوړ شوي دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د پارلمان مشر اوویل دغه تور لیست دوه اړخیزه باور نور هم راکموي. په دې لیست کې د پارلمان هغه پخوانی او موجوده غړي یا وزیران هم شامل کړل شوي دي چې په یوکران کې د روس د اقداماتو له کبله د ولسمشر ولادیمیر پوتین تنقید کوونکي دي. د تاجکستان چارواکي وایي په امریکا کې د روزل شوي هغه پولیس چارواکي په اړه پلټنې کوي چې ویل کیږي په شام کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یو ځای شوی دی. د ځانګړو ځواکونو پخوانی قمندان ګلمراد خالیموف د اسلامي دولت په یوه ویډیو کې ښکاره شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی پوجا جنجنوالا سی این این ټلویژن ته د دې خبر تصدیق کړی او وایي له 2002 کال نه تر 2014 کال پورې خالیموف د ترهګرۍ خلاف په 15 کلن ٹریننگ کې په امریکا او تاجکستان کې برخه اخیستې وه. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې ملاقات کړی دی. د دوی د خبرو هدف د جون تر پای د تهران پر اټمی لانجې یو مستقلې موافقې ته د امکان برابرول وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لړپوړي چارواکي پرون وویل چې کیری او ظریف پر ټولو مسلو هر اړخیزه خبرې کړې دي. د ایران د مرکچیانو د ډلې مرستیال مشر عباس ارکچی لخوا ویل شوي چې لا هم ځینې اختلافات په خپل ځای پراته دي. داو خبرونه
ورځن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه تاسو موږ همکار فرخندا صد وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په خیبر پختونخوا کې پرونی بلدیاتی ټاکنو 10 کسان وجلی او ګڼ شمیر شوبل کړي.
خیبر پختونخوا مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چیری مړی شوي دي. 400 چې دی نو شپږ کسان مړ شوي دي. پېښور کې چې دی نو 60 نه زیات چیری زخمیان هغه راغلي دي.
عوامي نشنر ګوند وایي د میا افتخار حسین گرفتاري سیاسي انتقام دی.
سیاسی انتقام دے رضا گرم سے ہم نے سی بلا وزیر اعلی چھے بالکل سیاست نہ بالا تھا ذاتیات تو بہت ناراضی رہتا سوچو کہ جی میں افتخار حسین سے چھتے وطن یہ قومی لیڈر دے ابھی آج ہمیں عوامی سے پاٹا ہے نصر جو سینئر رہنما دے تو جب مختلف دا خبر کھول چی دمار کر دے
په مستون کې د پښتنو د وجنو پاړه پښتون سیاستوال رضا محمد رضا دا نظر لري.
یقینا د پښتانه دا وخت ډېر په ویر کې دي، ډېر په غم کې دي، په دې واقعې او ډېر حیران دي چې له دې کام سره د پښتانه سره د دې وطن له ولسونو سره داسې ناروا پېښې یعنی ولې کوي څنګه کوي.
دا او یو شمېر نور کورني او سیمه ییز راپورونه مدر راوړي دي د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې خپنې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د دې تر څنګ که تاسو غواړئ چې د کورنۍ او سیمه ییزو خبرونو نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شئ، موږ سره په ټویټر او په فیسبوک ملګري شئ. ورځو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورځو. څنګه چې تاسو معلومه ده، تېره ورځ په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې تر سره شوې، نتایج هم را روان دي. خو د دې تر څنګ په دغو ټاکنو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. شبیر جان پی نور تفصیل راکړي.
خیبر پختونخوا کې شوی پرونی بلدیتی انتخاباتو کې تر دې دمه د غیر سرکاري او غیر ختمی نتیجو تر مخه 900 یا ځلی سوکو باندې په صوبه کې واکمن ډله پاکستان تحریک انصاف د وینومسل سوکو سره په اولنی پوزیشن، د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله د سلور اویا سره په دویم نمبر، جماعت اسلامي د یوش پیتو سره په دریم نمبر او عوامي نیشنل ګوند د سلور 15 سره په سلورم نمبر ده. دغرنګ د تحصیل په کچه هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند د یوسل 200 سوکو سره په وړمبي نمبر، د دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلا سلوش پہ تو سوکو سرا پا دویم نمبر، جماعت اسلامی دا او پنزو سرا پا دریم نمبر، عوامی نیشنل گن دا سلور دشو سوکو سرا پا سلورم نمبر دا.
بلخوا دغه انتخاباتو کې زیاتره پولنګ سټېشنو کې خلق دا یو شمېر څندو سره مخ وو، او دغه رنګ ټوله صوبه کې د مخالفینو د یو بل سره په ډزو او جنګ جګړو کې ترلسو پورې کسان وژل شوي هم دي، او د شپېتو څخه زیات ژوبل شوي دي چې پکې زنانه هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري امدادي ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی وینا تر مخه په لسو وژل شوي کسانو کې زیاتره شمېره په 400 کې ده.
زخمیان هغه راغلی دي. دسې سربند کښې وه پخه غلام اوسېدن کښې خالد په نوم باندې یو ډیوټي اسټاف و، هغه چې دی نو هارټ اټیک د لاسه وفات شوی دی. مردان کښې هم 47 زخمیان چې دي نو هغه اسپتال هم په بوتلی شوي وو.
په دغه انتخاباتو کښې د عام ولس سرې سرې امیدوارانو ته هم د خراب امنیت او خراب انتظام ګیلې وې. په خیبر پښتونخوا کښې د الیکشن کمیشن وایا سویل خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي
چې دا الیکشن یو ډېر لوی الیکشن و، ډېر لوی پیماره باندې داسې معمولي معمولي دغه پکې کېدل دا زما په خیال پورې عمل دی. اوورآل به زه دا ووایم چې الیکشن ښه مزیدار شوی دی.
د پام وړ ده چې دغه غیر سرکاري نتیجو لړۍ اوس هم لا روانه ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هم د شبیر جان راپور اورېدو. خو دې سره تړلې یوه بله پېښه شوې ده چې تېره شپه د نوخار پولیسو د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرتر میا افتخار حسین د قتل په یوه مقدمه کې نیولی، او چې د اتوار په ورځ یو ځایي عدالت پولیسو ته د یوې ورځې په ریمانډ حواله کړو. میا افتخار حسین د دغې پېښې نه د لا تعلقۍ څرګندونې کړې، او دا یې د صوبایي حکومت له اړخه یو سیاسي انتقام بللی دی. نور تفصیل خالد خان راکوي.
عوامی نیشنل پارٹی او نور سیاسی گندونو میا افتخار حسین باندی مقدمه او د هغه نیول د تحریک انصاف صوبائی حکومت له اړخه یو سیاسی انتقام ګڼل دی، او په صوبائی حکومت یې دغه یو تور لګول دی چې مقامی حکومتونو کې خپل ناکامی پټولو لپاره دوی خپل سیاسی مخالفونو باندې بې ځایه مقدمه جوړې کړې دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی لیډر او د پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د میا افتخار حسین غوندې سیاسي مشر هیڅکله د چا په مرګ کې ککړ یا د ډزو کولو امر نشي کولی.
سیاسی انتقام دے رضا گرم سے سمجھ رہی سی بلا وزیر اعلیٰ کے بالکل سیاست میں بالا کر ذاتیات تو بننے راضی رہتا سوچو کہ جی میں افتخار حسین سے چھتے وطنی قومی لیڈر دے ابھی زمین عوامی سے پاٹا ہے نصر جو سینئر رہنما دے تو دا مختلف دا خبر کو چی دمر کر دے یا دس کر دے تو کدی خبر نہ سب دے جات افسوس کو کدی نظم کو او پکولا تو گو بر دی صوبائی حکومت تو ویل والو دا ذاتیات او دا سیاسی انتقام دین دی پشاشی
دا اتوار پ مخام دا نوخار پ بو سیمک چے دا میا افتخار حسین پلارن ټاټوبی دی د پاکستان تحریک انصاف په یو جلوس ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو کس مړ شو. د دغه قتل مقدمه په پبو پولیس سټېشن کې په میا افتخار حسین او د هغه په ذاتي محافظ درج شوه. د دغه پېښې وروسته د نوخار پولیس په سمدستي توګه میا افتخار حسین گرفتار کړو او په حوالات کې بندي کړو. د قومي وطن پارټۍ یو مرکزي لیډر هاشم بابر د صوبایي حکومت له اړخه د دغه ګام غندنه کړې ده، او دا یو سیاسی انتقام بلل دی.
اخیر افتخار حسین بجې کوم دی کوم داسې جرم کړی وي چې ایف آی آر یې په هغه وخت کټ کړو. دا هم دی دا خالصه بدماشي ده، خالص چې کوم دی دا سینه زوري ده، غیر قانوني کارونه دي. سیاسي سړي سره تاسې سلوک څوک نه کوي. هغه بله خبره خدای دې نه کېږي چې داسې څوک مړ شي خطر وکړي یا دا یې کوي، لیکن د یو سیاسي سړي یو سیاسي لیډر خلاف پرچه کټ کول ایف آی آر کول چې کوم دی دا خو یو ایډمنسټریټیو دغه دی استعمال دی غلط چې
دغه شان د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې له اړخه عبدالجلیل جان په میا افتخار حسین د دغه مقدمې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده، او ویلی دی چې صوبایي حکومت، وزیر اعلی او وزیران د مقامي حکومتونو ټاکنو کې په درغلو او ټاګۍ کې ککړ دي.
صوبایي وزیر اعلی او آی جی چې دی څومره عمله چې وه ټوله انوالو په دې تانځای کې سره د منسټران او سره د سرکاري ملازمین په دې الیکشن کې انوال شو. یا د میا صاحب خلاف پرچه کټ کول یا لیاقت شباب الیکشن نه یوه مخکې ګرفتارول دا یو پری پلین منصوبه وه چې د سیف الرحیم اتحاد ساک مونږ وغورځو.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا کې مقامي حکومتونو ټاکنو په ورځ د صوبې په بېلابېلو ځایونو کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او ګڼ شمېر جوبل شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د سوات په بیلابیلو سیمو کې د مقامي سیاسي ګوندونو جرګو او لوزنامو تر سوري لاندې په مختلفو ځایونو کې ښځې د ووټ اچولو څخه منع کړی شوي وي. په دې کې د اوډیګرام سیمه هم شامله ده. نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکړي.
سوات کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره حکومت په لوج کې تیاریاں کړې وې او د لسو لکو نه زیات اوټونه استعمالولو لپاره پولینګ سټېشنې جوړې کړې وې چې پکې 15 لکه نه زیات د زنانو اوټونه شامل دي. ولې د اطلاعاتو تر مخه په مقامي توګه د سیاسي ګوندونو او مشرانو جرګو له امله یو شمېر سیمو کې زنانه د اوټونو څخه منع کړې شوې. په دغه کې د سوات په جرلي سړک پروت اوډیګرام لوی کلی هم شامل دی. په دا اړه مازیګر چې د اوټونو وخت په ختمېدو د پولینګ سټېشن مشره سلطانه کوثر وایي،
سهار نه موږ راغلي یو پشپک بجې، زما د عملم ټوله راغلي د پشپک بجې، موږ پرون دا ټول سیټ اپ خپل کړی دی. خو سهار راسې نه موږ په انتظار یو، خو څوک نه دي راغلي، ووټران څوک نه دي راغلي. یو زر اته سوا او څلور دا زموږ سره ووټران دي، خو دې وخته پورې لا څوک راغلي نه دي.
زنانه د اوټونو څخه منع کولو او جرګو په اړه سوات کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر واجد علي خان وایي چې دا رنګه فیصلې او زنانه د اوټ عمل څخه منع کولو ته دوی ډیر د کرکې په نظر ګوري.
دا څنګه چې د سړی د اوټ اچولو حق ته داسې حق چې دا د زنانو ده، زما خیال په اون د مفتي محمد نعیم په دې کې یو فتورا چې شری مطابق خدای خدای له هغه د ځای حق شته چې خپل اوټ څنګه واچي.
په مقامي توګه جرګو او مرکو او بیا زنانه د اوټ څخه منع کولو په اړه دغه سیمو سیاسي مشران سویل نه غواړي. ولې د سوات پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت وایي چې دوی ته بعض سیمونه اطلاعات راغلي او حکومت به چرې هم زنانه د اوټ څخه منع کېدو اجازت ورنه کړي.
په زور څوک ووټ نه منع کول که زنانه کې بل دا غیر آئینی غیر اخلاقی او غیر قانونی کام دی، او دې ته مونږ بالکل ریاست پولیس بالکل اجازت نشو ورکولی.
په داسې حال کې چې د اوډیګرام حلقې 1300 نه زیات د زنانو رجسټر اوټونه دي او بیا په ټوله حلقه کې یو اوټ هم نه اچولای کیږي، په دا اړه اوډیګرام پولینګ سټېشن کې موجود سلطانه کوثر وایي،
په کور کې یو ښځه د خپل هر رایټ لپاره خبره کولی شي، د خاوند سره جنگ کولی شي، د کور والا هر چا سره جنگ کولی شي، حتی کې د خپل فیملی نه هغه جدا کېدی هم شي، هغه خپل دار حق ولې نشي استعمالولی. دی خو زما په خیال د سړو ګناه نشتی چې هغه په هر خبره د خاوند سره جنگ کوي، هغه په هر خبره د خپل هر حق هغه غواړي او حاصلی یې، دا حق ولې نشي استعمالولی.
د بیلو بیلو اطلاعاتو تر مخه د سوات په تحصیل چارباغ، وازخیله، کابل او نورو یو شمېر سیمو کې هم دغه رنګه زنانه د جرګو او لوزنامو تر سوري لاندې د اوټونو اچولو څخه منع کړی شوي دي، او ډېرو سیمو کې د زنانه اوټونو اچولو شمېره هم کمه راغلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات.
او د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات مو د دې خبرونې غوره موضوع ده. څنګه تاسو معلومه ده، تیره ورځ دغه ټاکنې وشوې، خو د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام په شمول ځینې نور ګوندونه نه صرف د خرابو انتظاماتو شکایتونه کوي، بلکې د صوبې په حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دا تورونه هم لګوي چې په انتخاباتو کې یې درغلي کړې ده. په پېښور کې زموږ همکار احمد الله د ځینو ګوندونو د غړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی.
د خالی پورس په خیبر پختونخوا کې شوی بلدیاتی انتخاباتو کې که یو طرف ته د خرابو انتظاماتو شکایتونه مخې ته راغلي دي، نو بل خوا یو شمېر ګوندونه په پاکستان تحریک انصاف د درغلۍ تورونه لګوي او وایي چې انتظامی په ښکاره د تحریک انصاف د امیدوارانو سره مرسته کوله. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی د قامي اسمبلی غړي بشرا ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ په انتخاباتو کې صوبایي حکومت په ښکاره د خپل امیدوارانو سره مرستې کولې او په دې لړ کې په الیکشن کمیشن کې شکایت هم درج کړي دي، خو تر د ما پرې څه عمل درآمد نه دی کړی شوی. د نوموړې وینا وه، د جمعیت علماء اسلام فی ډلې سینیټر عطا الرحمن وایي چې پاکستان تحریک انصاف په صوبې کې چې کوم د تبدیلۍ نارې وهلې په هغې کې په مکمل توګه ناکامه شوي دي، او د دې واضح ثبوت ته الیکشن وو.
ټول کې دوی ناکام دي، دلته زموږ پولیس ډپارټمنټ انتظامیه ټوله د پی ټی آی په حمایت کې په هر ځای کې د دې سره دندلي نه وه دندې سره سره بدماشي هم وه.
مشال ریډیو چې کله د دې تورونو په حقله د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي انجینیر حامد الحق سره تماس ونیولو نو نوموړی وایي
دا ټول اتحاد جوړ شوی او سه فریقي او نو فریقي او پی ټی آی 1-1 وه او دا څومره فسادات او څومره جګړې چې شوي نو دا د پی ټی آی د ووټر مخه به نیوه نو د هغې نه به جنګ جوړ شلو. باقي هر یو شی ډېر صفا سوتره سره شوی دی چې داسې عمله نوې وه کمه وه هغه انتظامات صحیح نه وو هغې سره زه متفق یم.
دا سیاسي ګوندونه په انتخاباتو کې د خرابو انتظاماتو هم شکایتونه کوي. خود خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي چې الیکشن په ډیر لوی کچ باندې وو نو داسې لږ ډیر شکایت مخې ته راتللو مطلب دا نه دی چې الیکشن په صحیح توګه نه دی شوی. احمد الله، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه چې تاسو معلومه ده رو رو دغه د بلدیاتي ټاکنو نتایج هم را روان دي او تاسو ته وخت په وخت مونږه دغه وړاندې کوو. خو اوس ورځو جنوبي اضلاع ته. په جنوبي اضلاع لکه بنو ډی خان، لکه مروت او دې سره تړلې نورو سیمو کې د دغه نتایج څه دي، څه حالات دي؟ سیلاب محسود په دا رپورټ لري.
د غیر حکومتي او غیر اتمی نتیجې په مطابق تر اوسه پورې په ډېر اسمیل خان چې کوم امیدوارون بریالي ګرځولي شوي دي، په هغو چې 15 د پاکستان تحریک انصاف، 2 د پیپلز ګوند او یو د جمعیت العلماء اسلام سره تعلق لري. په دغې رنګ د ټانګ ضلع کونسل 14 نشستونو دپاره د تحریک انصاف 6، د جمعیت 15، آزاد 4 او د پیپلز ګوند یو امیدوار بریالی شو. پلکی مروت کشل یا تر اوسا پوری صورتحال واضح نہ دائی. دامرا معلومہ شوی دا چھ پاکستان تحریک انصاف او دی جمعیت و امیدوارون پا مقابلے سارا روان دی. دلتا دا خبر اہم مہمہ دا چھ دلکی مروت ضلعے تحصیل او یونین کونسلونو پساتا د بلدیاتی انتخاباتو دے عمل شروع کے دونا اول د شجناو پچلیرویش د جنرل پا اطلاس او د کسان یوت لیا جنیو په نشستونو ولاړ یو یو امیدوار د مقابلې نه بغیر بریالي شوی دی. د یو پولیس چارواکي په وینا چې کوم خپل نوم جواتول ژغ ریکارډ کول خوښ نه کړل، مشال ریډیو ته ومنل چې د ډېر اسمیل خان تحصیل پر واپ سیمه گنجو پولینګ سټېشن کښې د دوو امیدوارانو او د هغوی د همیانو په منځ کښې د شاخې شولانګې په نتیجې کښې دوه کسان مړه او د خیسور په سیمه کښې د یو پولیس چارواکی سره د همت په پولینګ سټېشن کښې د ډزونو په نتیجه کښې یوه ښځینه او په لچرا پولینګ سټېشن کښې هم اووه کسان پرارژلي شول. د هغې چارواکي دا هم راوښول چې د همت پولینګ سټېشن په پیښه کښې د صوبایي وزیر مال علي امین ګنډاپور ګاډي ته هم زیان رسېدلی دی. په بل پلو د لکې مروت مختلفو سیمو شګۍ، خانخیل، راتنځی او بېګوخیل نه هم د فایرنګ اطلاعات را رسېدلي دي. د فایرنګ شاخې شولانګې او وهلو ټکولو په دغه پېښو کښې هم اته کسان لږکي ډېر پرارژلي شوي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
د تاریخ پاڼا
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو دغه ټولې خپرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې، خو په دې اړه باندې یو شمیر ګوندونه دا اعتراضونه کوي چې په دغه کې درغلي شوې ده. دا تورونه به په څه ډول او تر کومې نیټې پورې د انتخاباتو کمیشن ته وړاندې کولی شي؟ په دې حکله زموږ همکار منور شاه د یاد کمیشن د چارواکي خورشید عالم سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دې انتخاباتو ته په عمومي توګه څنګه ګوري. نو نوموړی وایي
دا بلدیاتي انتخابات چې دا عموما چونکې د برادرۍ او په محلې او د کوڅې په سطح باندې نو دې کې جنګ جګړې خامخا کېږي او مسایل به کوم داسې چې چونکې ډېر زیات کینډیډیټس پکې په دې کې لکه درې څلور سیټونه وو او څلور اتیا زره کینډیډیټس وو. نو مسائل پہ کم یہ ہو اور آل چوتو گو رہے اجتماعی طور باندھے کہ کل مختم کم الیکشن ایشو بھی داغے حساب سر داڑے صحیح الیکشن ہو اور پوری طریقے باندھے اس کو دو سے پورے رنگ صوبے کے کم حالات تھی آگے تو چو گو رہے نے شکر الحمد للہ سدا سے سو گھٹا ثانیہ پہ کیوں نشو کم اچھی اکثر پتہ سے موقوف کیے گی.
صحیح ده خورشید عالم صاحب ځینې پارټیانې یا ځینې آزاد امیدوار هم ګیله کوي تورونه لګوي چې درغلۍ پکې شوي کېدای شي چې په ځینو برخو ځینو سیمو کې ځینو سیټونو باندې شوي. نو د هغې دپاره چې کوم د الیکشن کمیشن طریقه کار دی چې هغوی به خپله ګیله خپل الزام یا دغه خپله دعوه څنګه کوي او چا سره به یې کوي او ورځې به پکې څومره د الیکشن د ورځې نه پس مطلب اخري تاریخ به څومره که دا لږ زموږ اورېدونکو ته ووایي.
د 7 جون پورې به موږ انشاءالله تعالی نوټیفیکیشن کوو او چې نوټیفیکیشن وشي نو چې چا ته هم په هغې باندې څو شکایتي نو هغه په یوه میاشت کې دننه دننه هغې له موږ باقاعده اپل ټریبونل جوړ کړي الیکشن ټریبونل جوړ کړي دي هغې ته به هغوی اپلای کولی شي او خپل شکایت پهلته درج کولی شي. نو کو فرض کا ثابته شوه چې واقعي د هلته داسې څو مسله شوې ده نو په هغې باندې بیا دوباره الیکشن کېږي.
ښه خورشید عالم صاحب دې کې خلکو سره دا موبایل ټلیفونونه نن سبا ډېر زیات دي او هغې کې ویډیو هم ډېره په اسانه کېږي. عامو خلکو هم ډېرې ویډیوګانې جوړې کړې کومه داسې بد نظمي هغې لیدلي یا درغلي هغې لیدلي. نو هغه خلک نیغ په نیغه د الیکشن کمیشن سره رابطه کولی شي او که نه یا که نه هغوی به خپلو امیدوارانو ته یا چې کومه د هغې پارټي هغې ته به دغه مواد ورکوي او هغه به بیا د خپل امیدوار په ذریعه دعوه مخکې راوړي.
عوامو په دې کې بیا څو کار نشو پاتې بیا دا صرف د کم چې چا چې الیکشن لړاو کړی دی د هغو مقابله یي. نو که فرض کا یو امیدوار یې هغو ته دا شکایت چې د بل امیدوار ته درغلي کړې ده نو د هغو سره دا حق دی او چې کوم ثبوتونه دي هغه راوړي شي. دا ډېره ښه خبره ده زموږ دپاره هم په دې کې ډېر اسانۍ دی چې موبایل راغلي دي کیمرې دي الیکټرانیک میډیا چې دې نو ډېره تکړه شوې ده نو موږ ته هم په دې کې اسانۍ د ثبوتونه مبوتونه ډېر په اسانه باندې دا وی ویریفیکیشن کیږي تصدیق کیږي او ډېر په اسانه باندې کوي باندې فیصله کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
ورځن کو ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځو او بلوچستان ته ورځو. په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو په مستون کې د پښتنو وجنه یو لوی سازش بللې. ځینې سیاسي ګوندونه بیا په دې فکر دي چې دا پیښه د ګوادر کاشغر لارې په ګډون پر خپلو کامی غوښتنو پښتنو ته سزا ورکولو. نور تفصیل د کوټینا نیاز مساخیل راکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند او پخوانی سېنېټر رضا محمد رضا په خبره د مستون پېښه پښتنو ته پر خپلو کامې غوښتنو سزا ورکول دي.
یقینا د پښتانه دا وخت کې ډېر په ویر کې دي ډېر په غم کې دي په دې واقعې او ډېر حیران دي چې له دې کام سره د پښتانه سره د دې وطن له ولسونو سره داسې ناروا پېښې یعنی ولې کوي څنګه کاږي. دا یو قومي مسله ده د ټول وطن مسله ده د ټول پښتون ولس مسله ده. نو دا د خپل قومي وطني چې زموږ مطالبات دي زموږ غوښتنې دي د هغو په سزا کې دا موږ قوم ته دا سزا ورکړل سره.
مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي بیا نظر لري چې د مستونګ پېښه په اصل کې د ګوادر کاشغر راهداري د پښتنو لیاره ناکامه کولو هڅه ده. د دغه ګوند یو صوبایي مشر مولوي محمد حنیف په دغه اړه زیات کړه.
ښکاره مې جلسې دا ښکاره کته چې دا د چین یو غټه منصوبه ده. نو دا هغه د کامیابی په مخ کې ښکاره یو دم دغه منصوبه وسو چې په دغه وخت کې نو دغه رښتیا هم چې داسې تخریب وسي نو کېدای شي د بلوچستان حالت ډېر سره چپه شي. نو د دې دښمن د دې سدا فایده واخیستله چې دغه رنګ وپاشو نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب شي دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي چې کومه منصوبه شروع ده دا به وشاته شي نو دوی به په خپلو مقاصدو کامیابه شي. نو دا یو حقیقت دی چې د دغه منصوبې د کامیابه کېدو او د دا د اتفاق چې کومه نتیجه راووتله نو دشمن د هغه موقع څخه دغه فایده واخیسته چې دغه حالات خرابول غواړي.
بل اړخته پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي د مستون پر پیشي نن د اتوار په ورځ په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی. د دغه ګوند صوبایي صدر اصغر اسکزی په دغه اړه وویل
انسانیت کما
نو مخ دی هغه نن دی بالکل مسخ دی نو عوامي نیشنل پارټي د وطن د شهیدانو سره دوی د کورنۍ سره په دې واقعیا کې برابر په دې غم کې ورسره شریک دي او په دې لړ کې عوامي نیشنل پارټي په ټولو صوبه کې د شټرډون هړتال اعلان کړی دی او درې ورځې به انشاءالله څوک دوی
بلوچستان کی نزدے ہر سیاسی و مذہبی گوند پتے نظر دے چہ دا مستنگ خونڑی پیشا دا پشتنو پا خلاف یو لوی سازش دے
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تغوگی دا پینی مو بجو دا خبرون لندیز دا پارا مائک خپلے ہمکارے فرخندہ سلدہ ورکو
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو د رائے شمیرنې عمل روان دی او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی. د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلانېږي. تیره شپه د عوامي نیشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د پولیسو لخوا د تحریک انصاف ګوند د یو کارکن د وژنې په تور کې د نیول کېدو وروسته نن د نوخار یو عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت میا افتخار حسین د یوې ورځې په ریمانډ پولیسو ته حواله کړې. میا افتخار حسین وایي دا یو سیاسي انتقام دی. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د میا افتخار حسین گرفتارول په سخت ټکو غندلي او دغه یې د جمهوری کسانو خلاف ګام ګرځولی دی. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د پښتونخوا د آی جی پولیس نه د دغه پیښې تفصیل پوښتلی. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ په پیښه کاربندیز او څوک لمانځل کیږي. هلته په دغه پیښه کې وژل شوي ټول 22 مسافر چې پښتانه وو خاورو ته سپارل شوي دي. د پیښې پړه یونایټډ بلوچ آرمي وسلوالې ډلې قبوله کړې ده. د شام په حالاتو یو اثارونکې ډله وایي د شام رژیم هلیکاپټرو په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې څه باندې یو او یا ملکي کسان بجل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وایي د زوی چې کینسر یې وو مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د بایډن ټول خاندان خپه دی. اروپایي چارواکو پر ماسکو د یو تور لیست په جوړولو تنقید کړی چې له مخې د اروپایي ټولنې سیاستوال ماسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې د 9 اتیاو کسانو نمونه راغلی دي. د تاجکستان چارواکي وایي د هغه پولیس چارواکي چې په امریکا کې روزنه ترلاسه کړې او په مبینه توګه اسلامي دولت وسلواله ډله کې شامل شوی په اړه یې پلټنې شروع کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې د تهران په اټومي لانجې یوې مستقلې موافقې ته په رسیدو خبرې کړې دي.
اردونکو فرخنده اسد نمود خبرونو لنډیز اوریدو. اوس د ریاض مساخیل نه د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداري اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې بلوچستان کې د شوي ترهګرۍ په پیښې لیکلي. د لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې دې کې شک نشته. بلوچستان کې د ترهګرۍ په شا د هندوستان لاس دی او پاکستاني لوړ پوړي چې دا خبره په جار کوي نو ضرور به دوی سره داسې کوټلې ثبوتونه وي چې د هغې نه دا هر څه ثابتېږي. او بیا د وروستیو کې د هندي وزیر بیان په خپله د دې خبرې غمازی کوي. ادارې مخکې لیکي چې هندوستان یا بله کومه یوه ایجنسي نشي کولی نیخ په نیغه په بل کوم ملک کې لاسوهنه وکړي تر څو چې ورسره د ملک دننه مرسته او ملاتړ نه وي. او بلوچستان کې هم دغه شان ده. زموږ بعضي بلوچان د حکومتي پالیسو په وجه خفه دي او د دښمنانو په لاس کې لوبیږي او د خپل ملک تباهي کوي. اداري اخره کې لیکي چې هندوستان به د گوادر بندرګه او پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې ناکامولو لپاره هر قسمه زور لګوي خو حکومت لا په هر صورت د دې مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي. او د سره سره د بلوچستان په حق له حکومت ل خپل پالیسي هم بدلول ضروری دي. هلته د روزګار او تعلیم موقع ورکول ضرورت دي او بلوچ ولسته د خپل سایلو پوره پوره برخه ورکول غواړي چې دا شان دغه خلک د بلچا په لاسو ورنشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریا سعودي عرب کې د ترهګرۍ په پیښه لیکي او وایي یو اونۍ کې سعودي عرب کې 2000 وجونکو حملې او شوې. ډومبه حمله مخکې جمعه په یو جمعات کې شوې وه چې پکې 21 تنه مړه او تر 100 زیات جوړلو. او دا شان دویمه حمله 13 جمعه د جمعات نه بهر وشوه چې پکې 100 تنه مړه او ځینې کسان جوړل شو. اداریا وایي چې د دوانو پیښو ذمہواري داعش وسلواله ډلې قبول کړې ده. خو دا هم ممکن ده چې د دې حمله وجه یمن کې د سعودي عرب کاروایی وي او د هغې کاروایی زور څوک د سعودي عرب نه وباسي. خو به هر حال دا ډیره د خطرې خبره ده ځکه چې منځي ختیځ کې د روان اړیګړي دوران سعودي عرب محفوظ ملک او اوس دلته هم دا قسمه کاروایانې د پریشانې خبره ده. اداریا اخره کې وایي چې ټولو اسلامي ملکونو او آی سی او عرب لیگ لا دې مسلې ته پام راګرځول پکار دي ځکه که دا مسله اوس حل نشوه نو دې سره به هغه ټول خلیجي ملکونو کې انتشار او اړیګړې پیدا شي چې دا وخت د مسلو نه پاک او خوشاله دي او د دې اثر باندې نه یوازې په اسلامي نړۍ او منطقه پریوزي بلکې ټوله نړۍ باید د دې متاثر شي. نو ځکه د اسلامي ملکونو سره سره نړیوالې ورورولې له هم د وسلوالو او ترهګرو په ضد یو موټی کېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فرائیڈے ٹائمز مجلے په پاکستان کې په تعلیمي ادارو کې سخت دریزۍ د رجحان په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ځانګړې مرکه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
فرایډی ټایمز مجلې لیکي چې پخوا په پاکستان کې د القاعده او حزب التحریر په شان ډلو په مذهبي ګوندونو کې شامل کسانو باندې کار کوو چې د خپلو ګوندونو پر ضد یې راوپاروي. خو د خبریال نعمان احمد چې د مذهبي ډلو په فعالیتونو ژور نظر لري وایي چې په 2001 کال کې مذهبي ډلو هغه کسان له خپلو ګوندونو څخه ویستل چې له القاعده شبکې سره یې مرستې کولې. د دې له وجې د هغو مذهبي ګوندونو مرستې هم کمې شوې. مجله د نعمان احمد په حواله زیاتوي چې جماعت اسلامي د القاعده شبکې مفکوري مخنیوي لپاره خپل مفکوره وړاندې کړه. د دې په نتیجه کې القاعده شبکې د منځني درجه او شتمن ځوانانو او د لوی ښارونو پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي برتی کړل. مجلې کې چې دې کار سره د ځینو مدرسو اثر کم نه شو، بلکې اوس هم د ترهګرو بریدونو تر شا د مدرسو د زده کوونکو لاس دی. د امنیتي چارو کارپو منور برکی وایي چې په دې وروستو کې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلیانو په قتل کې مهم کس طاهر منهاس مدرسې ته تللی و. همدغه شان د ده په خبره حافظ ناصر په اسلامي تعلیماتو کې د ایم ای ډیګري ترلاسه کړې ده. فرایډی ټایمز مجله د خبریال نعمان احمد په حواله لیکي چې دغه ټول تعلیم یافته ځوانان د القاعده او یا نورو سخدریزه ډلو پروپیګنډا کوي، خو دغه ټول مواد په اردو ژبه کې له مخکې نه موجود دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي افغانستان له پاکستان غواړي کچري افغان طالبان د روغ جوړې بهیر کې برخه ناخلي، نو دغه ډلې ته د فنډونو ورکولو سرچینې ختمې کړي او په دغه هیواد کې یې پټنځای نه لمنځه یوسي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې سره په ځانګړي مرکه کې کړي. نوموړی وایي کابل ته ملي چې پاکستان به عملی ګامونه پورته کړي، ځکه چې په دې وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په ولسی کچه د طالبانو بریدونه د ترهګرۍ عمل ګرځولی وو. کچري طالبان د روغ جوړې د بهیر لپاره د پاکستان وړاندیزونه ردوي، نو بیا کابل له اسلام آباد ته ستمه لري. حکمت کرزی په جواب کې ویل افغانستان باور لري چې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرې کولی شي. نوموړي زیاته کړه کچري پاکستان دا نه کوي، نو بیا په واضح ټکو کې له پاکستان غواړو چې هغه ټولې لارې وتړي چې طالبانو سره مادي مرستو لپاره کارول کیږي، د دوی پټنځایونه تباه کړي او مرستې ورسره ختمې کړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې سره په خبرو کې حکمت کرزی وویل چې دوی هیله مند دي پاکستان به د روغ جوړې په بهیر کې ډېره زیاته مرسته وکړي. د ده په خبره پاکستان کولی شي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دوی وویل چې افغانستان ډېر زیات ځپل شوی دی او پاکستان دا خبره منلی چې باید دا هر څه ختم شي. حکمت کرزی په دې اند وو چې پاکستان او افغانستان له تیرو شلو کالونو راهیسې د یو بل پر ضد نا اعلان شوې جنګ کوي، خو اوس کابل د اعتماد پر ځای کولو لپاره خپلې دروازې پرانستې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، تاسو پام اوس یو نړیوالې موضوع ته راګرځو. د مئی په یو کم دیرشمه نیټه د فیفا چې د ټولې نړۍ د فوټبال یو اتحادیه ده، د نوي مشر ټاکلو لپاره انتخابات سیپ بلیټر وګټل چې نوموړی د پنځم ځل لپاره د فوټبال د نړیوالې اتحادیې مشر شو. نوموړی دا انتخابات په داسې حال کې وګټل چې د فیفا پر وو چارواکو د رشوت اخیستو تورونه دي او د پلټونو لپاره امریکا ته لیږل شوي دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور د ملیحه امیرزاده ناورو.
سپلاتر په داسې حال کې د فوټبال نړیوالې اتحادیې فیفا صدارتي انتخابات د پنځم وار لپاره ګټلې دي چې د ادارې ځینې چارواکي د رشوت اخیستلو د تورونو په بنیاد گرفتار شوي دي. د مئی پر 9 نیټه په زیورخ کې د فیفا سالانه غونډې په وخت پلاتر وویل چې هغه د ادارې مشر وټاکل شو او اداره له مشکلاتو راباسلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. په انتخاباتو کې د هغه مقابل له اردن سره تعلق لرونکي امیدوار پرنس علي بن الحسین د رای اچونې په لومړي پړاو کې له انتخاباتو دستبردار شو. د مئی په 20 نیټه د سویټزرلینډ پولیسو د امریکا لخوا د رشوت تورونو په بنیاد د فیفا او چارواکي گرفتار کړل. داغی روسته لسه بلاتر د واک پری خودلو غوختنی که دلی چی نوموڑی پری عملو نکر. بای خواد سویتزرلند انتظامی ده هاغ بوله تفتیش شروع کرده چی لمخیه پا کال 2013 که نریوال کپ پا روس که دلو تاکل شو او ده کال 2022 نریوال کپ پور بطوب کتر تا ورکرل شو. لووتونو شروع که دلو وران ده بلاتر جمنه اکرا چی ده بیا مشر جوری دلو پا صورت که با فیفا لا مشکلات و باسی. ده روس ده لوب وزیر ویتالی موتکو ده بلاتر ده بیا مشر جوری دلو هرکلی کرده. نوموڑی ده روس نریوال خبری اجنسه RIA نووستی سر پا خبرو که ده فوتبال انتظامی کمیته بانده ده اصلاحات و راوستلو غق کرده. ده روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ده اداره ده چارواکو گرفتاریانه هغه هسی بللی دی چه ورسره ده بلاتر ده بیا مشر جوړیدلو مخه ونیول شي. له دې وړاندې ده برېتانیا وزیر اعظم ډیوید کیمرون ویل چې بلاتر ته پکار ده استعفا ورکړي او دا چې څومره زر دا وشي هغه عمره به ښه وي. د می په 29 نیټه په برلین کې د جرمني له چانسلر انګلا مرکل سره د خبرو په وخت کیمرون ویل چې د دومره ښایسته لوبې یو بدرنګ اړخ ولیدل شو. مرکل ویل چې څوک هم انتخاباتو ګټي پکار ده چې د تورونو دغه مسله حل کړي او دا د باوري کړي چې فیفا په راتلونکي کې له داسې حالاتو سره مخامخ نشي. بلاتر د مئی په 29 نیټه د فیفا سرمشري غونډې ته وویل چې د راتلونکو نړیوالو لوبو کوربتوب روس او قطر ته د ورکولو له امله د ادارې چارواکي گرفتار شو. ده وویل که د نورو هیوادونو نمونه پکې راغلی وي نو دا مسلې به نه وي. بلاتر د افریقا او ایشیا د ساکر فیډریشن د وفودو د قوي حمایت په بنیاد انتخابات وګټل.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د وروستو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې شوې دي، د افغانستان د سولې عالي شورا غړي وایي چې که پاکستان بندي طالبان ورته وسپاري نو د سولې په مذاکراتو کې به مهم رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې کابل او اسلام آباد د بندیانو د تبادلې کوم تړون نه لري. آیا بندي طالبان امن راوستو کې کوم مهم رول لوبولی شي؟ په دې اړه د بشیر ګواخ راپور اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان کې بندي افغان طالبان مشران اوس هم په جنګېدونکو طالبانو ډېر اثر رسوخ لري، نو ځکه د سولې مذاکراتو په شروع کولو کې هم مهم رول لوبولی شي. د دې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډیو ته وویل چې د حامد کرزي په مشرۍ د تېر افغان حکومت سره پاکستان د یو تفاهم لیک له لارې د ځینې طالب مشرانو خوش کول منلي وو، خو دا کسان یې کابل ته ونه سپارل چې له کبله یې د سولې مذاکراتو سره کومه مرسته ونه شوه.
او څه تعداد بندیان خو 45 کس هغه وخت راخوشي شوي وو، او یو کس دو باندې چې د افغانستان حکومت تاکید کوو هغه بیا هغه وخت خوشي نه شو. دا د سولې شورا ته نه وو حواله شوی، افغانستان دولت ته نه وو حواله شوی. اوله هم داسې خبره وه چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې کومه معاهده نشته دی قرارداد، نو دونه وو چې هغې خوشي کړل مهم خلک وو پاکستان خوشی کړل، ولی هغوی کې دا شرط نه و چې افغانستان ته دې حواله شي.
ځینې څېړونکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې تړون نشوالی لوی مشکل نه بولي. د پاکستان د پوز بخانه افسر بریګیډیر محمود شاه مشال رډیو ته په دې اړه وویل چې که دواړه حکومتونه غواړي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بغیر له کوم تړونه هم یو بل سره بندیان تبادله کولی شي، خو د نوموړي په خبره پاکستان کې بندي طالب مشران په جنګیدونکو طالبانو کوم خاص اغیز نه لري.
زما په خیال بغیر معاهدین هم کیدی شي او معاهده هم کیدی شي، دواړه اسان دي، څه فصله نشته. خو بیا صرف هغه کیس ته ګوري چې دی چې څه فایده کړي د افغانستان حکومت دې څه فایده وکړي، جوړېږي که نه جوړېږي، او هغه دا مسله چې دادی کې حل کولو کې مدد ورکولی شي یا هغې باندې نور کومه خبرې کېږي هغه پرې خرابېږي.
یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې لږ تر لږه 30 مهم افغان طالب مشران د پاکستان په جیلونو کې دي او یا هم هلته د نظارت لاندې دي. پاکستان په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی که بندیان خوشی کوي نو دا د هغوی خوښه ده چې افغانستان ته ورځي او کنه. د طالبانو په اړه د بېلابېلو رپورټونو لیکوال خبریال سمی یوسفزی وایي که پاکستان طالبان افغان حکومت ته وسپاري نو دې سره به یې دلته اوسېدونکو او افغانستان کې جنګېدونکو طالبانو سره اړیکې خراب شي چې اسلام آباد دا نه غواړي.
په
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ورته مشکلات پیښ کړي، خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هېواد کې رازېږېدلی شي. خو په موجوده حالاتو کې د خبرو اترو چې کومې اوازې دي ممکن ځینې رابطې وي، خو طالبان به هم داسې ونه کړي چې یو ځل مذاکراتو ته کښېني بیا مذاکراتو نه پورته شي، ځکه چې په دې سره به د دوی اعتبار هغه جنګیالیانو ته چې دوی په نفع باندې د جهاد په نوم باندې په افغانستان کې جنګېږي د هغوی نظریاتي تړون چې د طالبانو سره هغه ته پرې صدمه رسي.
د یادونې وړ ده چې تېره میاشت د پګواش په نامه یوې ادارې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ غیر رسمي مذاکرات جوړ کړي وو او هیله یې ښودلې وه چې نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ بله داسې ناسته وشي، خو افغان طالبانو پرون په خپره کړې خبر پاڼه کې افغان حکومت سره په نږدې روانو ورځو کې د مذاکراتو کول رد کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وروسته د ډان ورځپاڼې یوې لیکنې ته چې پکې راغلي باید حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د ځینو پوښتنو ځواب ورکړي او په دې اړه د ولس باور ترلاسه کړي. د دغه لیک مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي تړون له تېرو سو میاشتې راهیسې تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې پر 28 نیټه ټولګوندیزه غونډه هم له هغې وروسته رابللې وه چې پښتنو ملت پالو ګوندونو، عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي او دغه ډول نورو سیاسي ګوندونو د مسلم لیګ نون پر مرکزي حکومت تور ولګوو چې د کاشغر گوادر اقتصادي کاریډور یې له خیبر پښتونخوا بلوچستانه له تېرېدو پر ځای پنجاب ته اړولې. ډان اسپانا هم په دې اړه لیکي، د 13 جنوري په میاشت کې په دې اړه هغه وخت خبرې پیل شوې کله چې د عوامي نېشنل ګوند د پارلمان غړو دا وویل د مسلم لیګ نون حکومت غواړي د غلار د هیواد د مغربي سیمو نه مشرقي سیمو ته واړوي. په دغه وخت دوی وویل دوی به یې د کالاباغ ډیم د منصوبې غونډې مخالفت پیل کړي که چیرې حکومت د دوی خبره ونه منله. په لومړیو کې وفاقي حکومت دا وویل چې چین غواړي د امنیتي مسلو له وجې لومړی په مشرقي سیمو کار وکړي، بلخوا ځینو وفاقي وزیرانو تر دې حده وویل چې هغه څوک چې د دغه منصوبې مخالفت کوي د هند د استخباراتي ادارې را ایجنټان دي. ولې ځینې سیاسي ګوندونه په دې خبره کلک ولاړ وو چې دوی به دغه لارې خپل زور ځای ته راولي، کینه دغه منصوبه به نه مني. د زړې لارې تر مخه دغه به اوس د گوادر نه ډی خان ته ځي او له هغې وروسته به پنجاب ته داخليږي. ورځپاڼه لیکي دا ټول حالات سو پښتنې هم راپورته کوي. لومړی دا چې حکومت څنګه او ولې له سیاسي ګوندونو سره دا خبره دومره زر ومنله. دویمه دا چې وفاقي حکومت لومړی ولې دا ویلي وو چې چین غواړي اول په مشرقي لارو کار شروع کړي. د هغه کار په اړه څه تفصیل دی چې له وړاندې نه شروع شوی او په روان بجټ کې په دې اړه څه پلاننګ شوی دی؟ ورځپاڼه لیکي باید حکومت د چین سره د دغه اقتصادي تړون په اړه ځینې خبرې د ولس سره هم شریکې کړي او په دې اړه ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د برتانی نه د خبرېدونکو اکونومست مجلې یوې لیکنې ته راګرځو چې لیکي د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو پر جګړیزو فعالیتونو مقاله کې دی وایي چې سخ کال پرلنې جګړې مهم مرکز د کندوز ښار ګرځېدلی دی. نور تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو.
اکونومست مجلې لیکي دا ځل وسلوالو طالبانو له پښتني سیمو څخه لیرې د افغانستان شمالي برخې په تیر بیا کندوز ښار د خپلې پسرلنې جګړې مورچل ګرځولې دي او د اپریل په میاشت کې د ښار لویه برخه د دوی تر کنټرول لاندې راغله. د مقالې په خبره د جګړې له وجې 6000 کورنۍ بې کوره سوي چې پکې یو هم محمد خان دی. نوموړې مجلې ته ویلي افغان ملي اردو ونه توانېده چې وسلوال طالبان پر شا وتموي. سربېره پر دې چې دوی ته د درنو وسلو او هلیکاپټرو کومک ترلاسه و. مقاله زیاتوي دا لومړی ځل دی چې افغان امنیتي ځواکونه د نیټو د ملاتړ بغیر جګړه کوي. د مجلې په وینا که څه هم افغان چارواکي د مرګ ژوبلې شمېره نه ورکوي، خو یو غربي چارواکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د جنوري او اپریل میاشتې په منځ کې په جګړه کې 1300 عسکر او پولیس افسران وژل شوي او 1450 زخمیان شوي دي. دا د تیر کال تر مرګ جوبلی 15% زیاته ده. اکونومست پر مخ لیکي په دومره لوی اندازه د زیان رسیدو سربیره هم ځینې افغانان وایي چې د طالبانو حملو ته د حکومت خبرګون ډیر ورو دی. په مجله کې راغلي د کندوز جګړه حیرانونکې نه ده، بلکې د پخوانی شمالي ټلوالي قمندانان هم له مودو راهیسې په جګړه بوختي، چې د مجلې په خبره د دې معنا داس وه چې ځای خلک له کلنګ زورونو او انتقامي وژنو سره مخامخ دي. اکانومست په دغو کې د یوه قمندان محمد عمر حواله ورکوي چې دا دعوه کوي چې دی په خان آباد ولسوالۍ کې 400 وسلوال لري. دی وایي د ملي اردو د کومک پرته له طالبانو سره جګړه کوي او یوازې د ولسوالۍ د پولیسو مشر میاشتنی $1000 ورکوي. د ده په خبره پاتې پیسې دی له کروندګرو اخلي. مجله لیکي حکومت دا نه مني چې دوی ځایي ملیشو کومک کوي. په مقاله کې راغلي د شخصي ملیشو سره یوه ویره دا تړل شوې چې دوی به ګواکې په زور جنسي تیری وژنې او ولسي وګړي وځوروي، خو تاوان به یې دا وي چې د خلکو به شایي له وسوالو طالبانو سره بیا خواخوږي پیدا شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورزود خبرونه په دې برخه کې خیبر قبایلی سیمه ته. د خیبر قبایلی سیمه د جمرود سیمه خلک شکایت کوي چې د دوی سرکاري پرایمری سکولونو ته حکومت پام نه کوي او دلته په دې سکولونو کې ماشومان د اسانتیا او د نشوالي له امله د یو لړ ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې دې سکولونو ته دی پورا عمله فرنیچر اوبه او د سولر لارې بجلی ورکړل شي. په دې حق لور تفصیل د سیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر جنسی د جمرود سور کمر اوسیدونکي وایي چې د دوی په سرکاري سکولونو کې اسانتیاوي نشته او باید ماشومانو ته یې پکې بنیادي ضرورتونه پوره کړل شي. د جمرود غونډي سیمې یو تن زارخان چې ماشومان یې په سور کمر پرایمري سکول کې زده کړې کوي، د دغه سکول د اوسني حالت او خپلو غوښتنو په هکله مشال ریډیو ته وایي.
مشمانو باندې یو استاد پکار دی، په دا کې 200 کسای نو دلته دوه استادانو ضرورت دی، یو کمرو ضرورت دی، برانډې او ټاټونو او دغه اوبو نو دغه سہولت په سکول کې نشته. نو بجلی مې لا پکار دوه کبیا بجلی نه، نو سالری ولا پکار دي چې سالری ته ولا کیږي 3-5 او په کمرو کې ته پکیو لګیږي چې استادانو خوشاله او مشمانو خوشاله.
او د جمرود سور کمر یو تن عارف په دې سکولونو کې مشمانو ته ورپی خستون زو پاړه وویل.
ماشومانو ته سرجی دا تکلیف چې اوبو سخت کمای دی، بل دا دیوالونه واړه دي چې دا لګر وړ شي، یو حال چې جوړ شي انتهانی، بل د لټرینو ډیر سخت تکلیف دی جی.
د سور کمر سرکاري پرایمري سکول د دریم جماعت یو زده کوونکی مشرف په دې سکول کې د اسانتیا او د نشټوالي په اړه وویل.
که باران کړه ډیر سکینو سبق شو زده کول ټول چوټي وي چې بس نه سکول پاتې شي، ګرمه کې اوسې وبني او پکای بجلی نه یې کنه او سیوره نه پر زیات دوبی کمرو کې راغون ور ساتول.
د جمرود په سور کمر سرکاري سکولونو کې د سانتیاو د نشټوالي په حق لمو شکل د خیبر جنسی ایجوکیشن افیسر محمد دتیک سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
کله پورې چې د فرنیچر سوال دی دا 2007-08 نه پس مونږ ته وغیرہ څه سپلای نه ده شوی، جک سامان راستول او هغه دې ته ملو شوی دی جک چې اداره وا باقی د شکاف چې کله پورې خبره ده اغه ایڈورٹائزمنٹ شو 2013 کې دی اپوائنٹمنٹ کړو سمره چې ویکنٹ پوسټرو اې ډایریکټ ریکروټمنٹ شوی دی، اوس ویکنسی پیدا کیږي ان شاء الله. په ایمرجنسی کې لګیارې چې کوم دی بونګه ان ټی ایس تا دا کوو دا پوسټرو ورکو ان شاء الله په دې نیکسټ ویک کې براشي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې دلته د سرکاري سکولونو ته پام وکړی شي او د دغو سکولونو د حالت ښه کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو ده.
روزونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن د نه ساعته خبرونه د رښتیا خبري غړی رښتیا راپور د توړاندې کوو. په پاکستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي داروایی په پاکستان کې هر کال شوخه 1,00,000 کسان د تماکو استعمال له وجې ژوند له لاسه ورکوي. په پاکستان کې د نشه یي موادو پر ضد کارکوونکي اداره دوست فاونډیشن وایي چې په دغه هیواد کې اکثره ماشومان او ځوانان د بدامنۍ، غربت، کورنو حالاتو او د ټولنې د بد چلند له وجې د سګرټو، نسوارو او چرسو په څیر نشي شروع کړي. په دې اړه نور تفصیل د نساجمل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د نشې موادو د مخنیوي اداره ان ای ټی سی وایي چې پاکستان کې د تمباکو استعمال روز تر بلې په زیاتېدو دی. د ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې هر کال په نړۍ کې شپږ میلیونه خلک او په پاکستان کې شاوخوا یو لکه کسان د تمباکو د استعمال له وجې ژوند له لاسه ورکوي. په پېښور کې نور محمد خان وایي په ډېر ماشوموالي کې د سګریټ څکل شروع کړي وو او اوس یې 45 کاله وشول چې دا عادت نشي پرېښودلی.
یاره تقریباً 45 کال ہو گئے یار جی زما عمر بہت تقریباً 20 سال وہ قسم شروع کرو کنا چ پہلا ہوں تو مستی نہ چالو کرو جی مرگر تو قتل خون دے را کول او بیم پا اخر کی تو مستی نہ چالو کرو جی یہ لکا سڑی با ٹینشن سی جی یا نور سے مصیبت سی یا نور سے بس دکہ دے وجہ نہ کچ نور پکے سن نشتا نشا پکے نشتا لکا انسان وہ چر دا مال نشا دا کہ نو جی بالکل پکے نشا نشتا اس نشا نشتا عادت دے جی عادت
دا چا کوم وجوہاتی چلو وجہ ماشو مان او سوانان د سیګریټ استعمالول شروع کړي. په پیښور کې د دوست فاونډیشن په نامه یو اداره چې د نشې موادو د مخنیوي لپاره کار کوي چارواکي احساس محمد یې وایي چې اکثره ماشومان او ځوانان د غربت کورنیو لانجو او د ټولنې د بد چلن له وجې د سیګریټ په څیر نشې شروع کړي. نوموړي زیاتوي په موجوده وخت کې ډېر کم عمره ماشومان سیګریټې نسوار او چرس استعمالوي.
پاکستان کې خصوصا خیبر پختونخوا کې خدا ډېر زیات دي. د پاکستان تقریبا 6.7 میلیون خلق ڈرگ ڈیپینڈنٹ تھی اور پورا پاکستان فگر تھی کم دے درے صوبو لکا سین پنجاب بلوچستان تقریباً 6 آس پاس تھے اور خیبر پختونخوا کی دا ٹول ہونا زیاد تھے 11% آبادی پر نشے کے مبتلا ہے. نو د عمر حساب سره خو تاسو دا ویلی شئ چې څنګه چې وخت تیریږي لکه زه تاسو ته نن نه 15 کال مخکې خبره کوم چې کوم نشي والا براتلی نو هغې نه که تاسو تپوس کوله چې تاسو نشه ده کم عمر نه شروع کړی نو تاسو ته ویل چې 12-14 کال عمر نه ایوریج نن سبا خور کې شپږ اوه کاله ماشومان هم پر عمر باندې نشه کوي تاسو ته ښکاري. نو عمر وخت سره کمیږي لګیا دی.
احساس محمد وایي چې د اروپا په څیر په زیاتره هیوادونو کې د کم عمره ماشومانو د نشه یي موادو د استعمالولو پر ضد قوانین شته خو په پاکستان کې که په دې اړه څه قانون موجود هم وي نو تر اوسه پې اس عمل نه کیږي چې له وجې د نشه یي موادو کارول په زیاتېدو دي. بلخوا په پېښور کې په نشه یي موادو اخته د مریضانو علاج کوونکي ډاکټر شایسته وایي د سیګریټ له استعمال سره سره اکثره خلک د نسوار استعمال هم زیات کوي چې له وجې په صبح کې د کینسر او نفسیاتي ناروغو شرح هم زیاته شوې ده.
ماشومان چې کوم وخت زیات راغی نشې طرف ته دایي مختلف وجوهات دي غربت بیماریان او ټیروریزم او دا مختلف وجوهات دي وي د کورونا مسلې جګړې جنگ جګړې د مور پلار سپریشن ډایورس یا ډیت نو د ماشومانو په لیول باندې دا یو مین کوز جوړیږي دغې لپاره چې هغوی کور نه راتښتي یا کور کې څوک هغوی مورلی سپورټ کوي نه او په سړک دی اوسېدو په وجه باندې هغوی مختلف ولنریبلټیز شکار جوړ شي او هغوی کې یو نشه هم وي چې په نشې کې هم انوالو شي. د ټریټمنټ حوالې ته زه وایم چې دې ته موږ ټریټمنټ کوو نو مونږ د دې ایج سپیسیفک ایویډنس بیسډ ټریټمنټ مونږ پروګرام دې لپاره فارمولیټ کړی دی. دې کې بیا د ماشومانو د هغوی چې کوم ایشوز دي آر ریزالو شي نو هغوی ډېر بهتري طرف ته راتلل شروع شي.
دا چې د پاکستان حکومت د تمباکو د مخ په زیاتېدونکو استعمال پر ضد څه اقدامات کړي دي په دې اړه مو د نشه یي موادو پر ضد د وزارت چارواکو سره د تماس کولو ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شو. په پاکستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي ادارې ان ای ټی سی وایي چې پاکستان دا مهال د نړۍ په هغو څلور هیوادونو کې یو دی چېرته چې تر ټولو زیات تمباکو استعمالیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یا اوس د خبرونو لنډیز د فرخنده اسد نه اورو.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په ضلعي سوکو په لومړي نمبر دی. د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 10 نیټه اعلانېږي. تېره شپه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د پولیسو لخوا د تحریک انصاف ګوند د یو کارکن د وژنې په تور کې د نیول کېدو وروسته نن عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت میا افتخار حسین د یوې ورځې په ریمانډ پولیسو ته حواله کړې. میا افتخار وایي دا یو سیاسي انتقام پیغام دی. د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د میا افتخار حسین گرفتارول په سخت ټکو غندلی او دغه یې د جمهوری کسانو خلاف ګام ګرځولې دی. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د پښتونخوا د آی جی پولیس نه د دغه پیښې تفصیل پوښتلی. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ په پیښه کار بندیز او سوګ منظر کیږي. هلته په دغه پیښه کې وژل شوي ټول 22 مسافر چې پښتانه خاورو ته سپارل شوي دي. د پیښې پړه بلوچ یونایټډ بلوچ آرمی وسوالې ډلې قبوله کړې ده. د شام پر حالاتو یوه څارونکې ډله وایي د شام رژیم هلیکاپټرو په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې څه باندې یو اویا ملکي کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وایي د دوزوی چې کینسر یې مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د بایډن ټول خاندان خفه دی. اروپایي چارواکو پر ماسکو د یو تور لیست په جوړولو تنقید کړی چې له مخې د اروپایي ټولنې سیاستوال ماسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې د 90 کسانو نمونه راغلي دي. د تاجکستان چارواکي وایي د هغه پولیس چارواکي چې په امریکا کې روزنه ترلاسه کړې او په مبینه توګه اسلامي دولت وسطواله ډله کې شامل شوی په اړه یې پلټنې شروع کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایراني سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې د تهران په اټومي دانجې خبرې کړې دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی یو جهان مننه د مشال ریډیو د خبرونو دا اوریدو ما مجید بابر د خبرونو ویاندې فرخنده اسد او تکنیکی همکار جانتن رامریز تاسو اجازه تراکئ هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ دیور ریډیو اوري خا د باد بریالي اوسئ.